ラジオ。
شنبه د لنډي 14 د دسمبر 5مه د اسادي رادیو د نن پرسیخ پرونې له همدې شبي پیل شوې او د ماشام ترو بجو د خبرونې په منځني صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې په اسادي رادیو ډاٹ کام کې به هر ځای چې است اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به واوري چې سویډن وایي په افغانستان کې به نږدې $1 میلیارد ولګوي. دا به هم واوري چې په سویډن کې د زرګونو بې برخلیک افغان کډوالو په اړه ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره خبرې کړې دي او په سویډن کې د افغان کډوالو استازو ته څه ویلي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوې ده. روانه اونۍ د آسیا زړه په کانفرانس کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه ده اخیستې. او په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه په کانفرانس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. تمه ده چې د آسیا زړه کانفرانس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شول سوي دي چې له تروریزم، مخدر موادو او لوږې سره ګډه مبارزه وشي. د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. د حکومت پلاوی او د سولې د عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل شوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا پوځ پرون وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو 40 غړي د ځانګړیو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. خو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې یوه ویاند پاتریک راډر وویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال خوشي شوي دي. راډر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په خبر پانه کې وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. 28 کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. د غاسکر پرون په واشنگتن کې محکمې ته حاضر شو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل شوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نشي خوشې کېدلی. سمیت په 2011 کال کې په نیویارک کې د مارشا لی په نوم پر یوه ښځه د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی و. مارشا د پیښې پر مهال 60 کلنه وه. پولیسو ویلي سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او لی یې په وهلو مړه کړې وه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې تیر ورځ ویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمس کامی د شویو تحقیقاتو په اړه وویل تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته شوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې وژل شول او 20 تنه ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشکوک حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحدو ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا شوي پر راتلونکي وخت کې تکرار نشي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د راپور په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د اډیسا سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې ده چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په اډیسا کې نوې دنده پیل کړه تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویرې شي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال د اډیسا د ښاروالي لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ، خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. دا د دې سات خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله له نجیبې زمان څخه خبرې شو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان براک دی، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 2. په کندهار کې به اسمان براک وي، د تودوخې لوړه درجه 25 چټه 3 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه د سانتي ګریډ په کچه 1 درجه ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 چټه 4. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به د نن لپاره اسمان براګ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25.2، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14.2 درجه، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 اټکل سوې ده.
دا ساتي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې سویډن له افغانستان سره نږدې 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي. افغان ولسمشر په سویډن کې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او بیا یې په دې اړه د افغان مهاجرو استازو ته معلومات ورکړل. د مهاجرو د ټولنې یو مسؤل وویل
موږ ته پیشنهاد وسو، ولې موږ امضا نه کړو، ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
د مهاجرو د ټولنې مشر د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوله چې د سویډن له چارواکو سره یې کړی دی. په دې خبري مجله کې مدام موضوع چې د طالبانو د مشر مړینه به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل راژغولی.
زمون جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ دا او دوی چې سم یا به چې جګړمار زمونږ نه یا به چې جګړمار سره خبر نه کوم نه اصل خبر کو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې بدا واوري.
بس کله کله راځي، بس کله دا خبر کله زخه په خو بیا کله دا رات زنګ کله زو زنګ.
د سویډن سره یاسم وای له افغانستان سره د همکاري د لسکلن پلان پر اساس په تر 2015 میلادي کال لښ تر لښه 1 میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګوي. د سویډن مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ودی، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن سر یاسم پرون پستا کوهلم کې په یو خبری کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړي چې جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې اورو.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیایي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
Now the long term commitment is there as we said
سټیفن لووین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارده سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زدل د موافقه په سیاسي نوم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅه کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرسته ته اړتیا لري ستونزې ور باندې حل شي. د سویډن صدر اعظم ویل چې وازی په تیرو دوو میاشتو کې لشتلجه اتیا زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیرونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تیر ورځ په سټوکهولم کې ژمنه وکړه چې تر 2015 کال پورې به له افغانستان سره نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستونزو خبرې ورسره وکړې. فرشته جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې وکړي. ښاغلی سهر وویل
یو 13 افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږېدلو چې افغانستان نه باید هغه ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویلې چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډې موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي خبرې به کوي. د دغو خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي چې وایو چې د محکمې لپاره سوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کې یا پټ ځوان کې. د دوی تعداد تقریبا د 10000 نه زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي دغه ممالک نه قبلوي. ولې افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای شي په ډېر سادهګي سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق هم لري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کم تر نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې بووري چې دې ته اندیشنې شته چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور که وشل شوی وي نو د سولې پر خبرو به شایي منفي اغیز وکړي. دغو ورځپاڼو ته کتنه لږ وروسته اورېدلی شئ او همدا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره هم شریکه کړې ده.
یا افغانستان دی حکومت موضوع شده در سی دلتا مخامخ پاکستان سر خود سیوری سی دکتر سیبا سبانی معمولا نوائی چه زمان جنگ پاکستان نایلان سال جنگ ده او دویستی سر نیابتی جرمار دی نمانگا نیابتی جرمار سر خبر نکو مونگا اصل خبر کو
د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې اوریدل شي. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه په کنفرانس کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پلیو امریکایی ځواکونو برخه نه درلوده. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي ادارې پرون ویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوسمهال د اوکراین د ادیسا سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خپره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لویدیځ یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا که ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه و چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله یې سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دو مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې. چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د تېرې نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خپرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ور زده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
وامورېدل چې واشنگټن پوسټ لیکي چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغېز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې متاثر کړي؟ پر طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او لیکوال خوشحال خلیل سره شغېدلی. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پر طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او بیا ټپي کېدو د احتمالي اغېزو په اړه وویل.
موږ تاسو خپلو د محلي رسنیو نه واورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی دی. دغه دواړه احتمال لیکل کېږي.
او ملک حسن چې د ملا عمر د مارک خبر هم چې پټه پاتې و نو خلک شکمن کېږي ممکن تا د قضیه تر دې هم جدي اوسي د اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسي د طالبانو په لیکو کې تمام دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو کان یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی کېږي او دا مله نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري ورباندې هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دې ورستیو کې په فرانسه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه هم خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغېز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت موضوع سره د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا ده چې دلته مخامخ پاکستان سره خود سویل چې د ډاکټر صاحب اشرف غني معمولا وایي چې زمونږ جنګ له پاکستان نه اعلان شوی جنګ ده او دوی سره نیابتي جګړه مار دي. نو موږ نیابتي جګړه مار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې موږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه د کرزي په حکومت کې چې معمولا به کوشش کوو چې د طالبانو مهم قمندان تاثیر ګذاره شخصیتونه څوک یو څه رانیسي او بالاخره فکر کوو چې د سوله مثلا ملا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. داسې نه و. اوس طبعا د افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره کوي او د هغې په رڼا کې او بیا داسېم ورته جوړوي چې طالبان سره وکړي. خو فکر نه کوم چې مشخص هدف ولري طالبان اوس
خغلی خلیل. یو داسې نظر هم موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې هم ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دل یو منطق څه ده چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تحریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکسله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بل ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د آزرې خبریالې خدیجه اسماعیلوه د بندي کېدو یو کال کېږي، که څه هم دا په زندان کې ده، خو ژمنه کوي چې په آذربایجان کې به د اداري فساد او د بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د بشري حقونو د نه ترلاسه کولو له خاطره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اسماعیلوه د غلا مالی نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریزو فعالیت او قدرت د ناوړه کار رولو په تور بندي شوې، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي راپورونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوري شوي دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
کله چې میرمن اسماعیلوه د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ږغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په هکله خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19مه په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغه بیا هم د خپل قلم له زور کار واخست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي و چې د یک شنبه په ورځ د دوهم بلاک د درې شپېته نمبر او د څلور شپېته نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. د هغې خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یوه کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندي کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډایه هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په هکله وو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډایه دی. میرمن اسماعیلو ژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس د یوه کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپلې کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په مهال زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه سوي، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوا وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په هکله خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
موسم د ژوند رنگونه نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم څه ده؟
زما نوم فضل احمد د نور محمد زوی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د خوګیانی ولسوالۍ.
څه کوي؟ کاروبار مو څه ده؟
زه په خپل یو تن ماسلم د ټکنالوژي اول سمستر زده کوونکی یم.
دلته کابل کې یالته ننګرهار کې؟
نه، اوس ننګرهار کې اوس کابل ته راغلی.
درس هماغلته وایي؟
درس هلته وایم.
د تا سره یو ملګری ولاړ دی، د ده کالي د تا کالي هر څه مو سره ورته دي، دا ولې یوازې څیرې مو فرق لري؟
بس دا خپلوان مې سره بس دواړه دواړه یو ځای ګرځو. بس
نوم یې څه دی؟ څه دی؟ دی
د هغې محمد فضل دی، زما نوم فضل محمود دی. بس
نومونه مو هم سره د سرچاپه او سره ورته دي.
بس دواړه خپلوان مې سره. بس
ډېر سره ګران یې که څنګه؟ یو ځای ګرځ زیم او کالی هم یو ډول کوي.
دواړه سره ګرانی. بس ګرځو سره. بس چې زه کابل ته راشم بیا زنګ ورته یم، بیا دې ما خواته راځي. بس دلته درس وي خپل.
ملګرتیا به مو څومره وخت کیږي؟
ډېر کیږي. بس یو
ماشومتوب نه ملګری
وای. دواړه ماشومتوب نه سره ملګری یو.
بیا دغه د کالی یوازې هم د نن مو یو ډول اغوستي که تل دغسې یو بل ته ورته کالی کوي؟
نه، هر وخت یو ډول کالی کو. دواړه یو رقم چین اخلو. بس
اول خوخه دي چاوي پکې چې فرزنده به زه اخلم.
دواړه خوخي پکې. بس دا وای چې دال به زموږ ته مدسې شي دواړه به والو. بس
دا نو تاسو خوونه به هم سره ورته وي.
بس لږ به سره ورته وي والی نه.
کله کله مو داسې ترمنځ جنجال راغلی چې خفه شوي وي، بیا څنګه پخلا شوي وي؟ که خفه کېږي هم پخپله او پخلا کوي هم یو بل پخپله.
بس کله کله راځي. بس کله دا خفه، کله زه خفه، خو بیا کله دا راته زنګ وي، کله زه زنګ وایم. بس کله دواړه سره بس بېرته خوشحاله سره والی.
ما یو ملګری و ډېر راباندې ګران و، کله به چې خفه شوي ما به هم زړه کېدل چې څنګه ور سره پخلا شم دې دم، خو زړه به مو نه شو غټولی. تاسې څنګه کوئ؟
نو موږ بیا کوو زور بیا لږ کشرې مو نه پوه شي. بس ورته وایم بیا بیا ما منی سر سر ته وایم.
یعنی ته ورپسې ورځې چې بس راځه پخلا به شو؟
هو، زه ورپسې ورځم چې راځه پخلا به شو. بس
نو تاسې بیا دا رشتې څنګه بیلې انتخاب کړي؟ هغه یوه رشته انتخاب ته بله.
بس دا هغه لږ پیسې زیاتې خوښېږي. زما دومره نه خوښېږي. بس د دې لپاره زه دا وایم، زه به دا وایم. زه صحیح ده.
دا یو اختلاف خو مو ترمنځ شته دی نو.
بس کم شته. هغه بیا دلته لږ درس وایي کنه، زه هلته یم.
بیا چې کله ډېر وخت بعد سره وینې خوشحالېږې به یو بل ته؟
ول نه، ډېر خوشحالېږو. دا اوس خپله هماغه ځینې راغلی د کارتینو کې بیا راغی دلته.
بس نو تاسې ملګرتیا دې له نظره نه شي خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه. خیر
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله احمدی لزابل لیکي د افغانانو غیر قانوني مهاجرت هغه وخت بندیدای شي چې په افغانستان کې کارونه پیدا شي. یار بادشاه سالت له خوست لیکي د طالبانو د مشان خپل منځي وشنه به طالبانو ته لویه سربه وي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکي د جانخیرو او څمکنیو ولسوالیو ترمنځ سړک ډېر کنډ کپر دی، باید ورغول شي. او یل باچا ځدران دي کې له پکتیکا زما پیغامونه نه خپروئ، خو په پیغام کې څه نشته. دا خبری مجله مو هم دومره وه. مصطفی صدیقی په بله خبری مجله کې له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. چه برسه مانده نباشین. سلام و صبح شنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، بحث در مورد مشکل پناهجویان افغان در سویدن. رئیس جمهور غنی در سفرش به سویدن مشخصا در این مورد چه گفت؟ بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. نیروهای آمریکایی گفتند در رهایی نیروهای امنیتی افغان از یک زندان طالبان در جنوب افغانستان اشتراک نداشتند. تحقیقات در مورد تیراندازی در کالیفرنیا آمریکا ادامه دارد و صدر اعظم عراق خواهان خروج فوری سربازان ترکیه از خاک این کشور شده است. با این خبر آغاز میکنیم که یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است در کنفرانس موسوم به قلب آسیا در مورد اثرگیری پروسه صلح افغانستان نیز صحبت شود. قرار است اجلاس قلب آسیا این هفته به هدف ایجاد هماهنگی میان افغانستان و کشورهای منطقه در مورد مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز فقر زدایی در اسلام آباد برگزار شود. حبیب الله فوزی عضو شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی:
در این کنفرانس و از طرف حکومت نمایندگی صورت خواهد گرفت، ولی در پهلوی هیئت حکومت امکان دارد که اعضای شورای صلح شرکت بکنند.
گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان که در سال جاری آغاز شد پس از انتشار خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای به تعویق افتاد. نیروهای نظامی آمریکایی میگویند در رهایی نیروهای امنیتی افغان از یک زندان طالبان در هلمند سهم نداشتند. پاتریک رادر سخنگوی قوای مرکزی نیروهای مسلح آمریکا گفت که این افراد در نتیجه عملیات مستقل نیروهای امنیتی افغان رها شدند. رادر گفته است نیروهای آمریکایی فقط اطلاعات استخباراتی در اختیار قوای افغان گذاشته و عملیات را نظارت کردند. پیش از این گزارش شده بود که نیروهای خاص آمریکایی و نیروهای افغان در نتیجه یک عملیات 40 تن از اسیران نیروهای اردو و پلیس افغان را از نزد طالبان آزاد ساختند. وزارت دفاع افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفت که در نتیجه عملیات مشترک نیروها در ولسوالی نوزاد هلمند حداقل 60 تن از یک زندان طالبان آزاد ساخته شدند. یک سرباز آمریکایی که در جمع نیروهای این کشور در افغانستان خدمت کرده و تجاوز جنسی بر یک زن و کشتن او اعتراف کرده است. وایت سمیت جونیر را که 28 سال عمر دارد بیمار روانی خواندند. این سرباز آمریکایی دیروز در محکمه در واشنگتن حضور یافت و به حبس ابد محکوم شد. سمیت در سال 2011 میلادی با اتهام تجاوز و کشتن یک زن به نام مارشالی در شهر نیویورک دستگیر شد. مارشالی در انگام رویداد 60 سال داشت. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایدر البادی صدر اعظم ترکیه استقرار نیروهای عراق استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق در نزدیکی موصل را محکوم کرده و خواستار خروج فوری آنها شده است. عبادی دیروز در بیانیه گفت که ورود یک واحد نظامی ترکیه با تعداد تانک و توپ به ولایت نینوا در شمال عراق حاکمیت این کشور را نقض کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند صد سرباز ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی در جنگ علیه جنگجویان داعش در شمال این کشور مستقر شدند. مقامات امنیتی آمریکا در مورد حادثه تیراندازی بر یک اداره خدمات اجتماعی در کالیفرنیا تحقیق می‌کنند. در نتیجه این حادثه که روز چهارشنبه رخ داد 14 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که تشفین ملک و شوهرش سعید فاروق در این حمله مظنون دانسته شدند. جیمز کامی رئیس اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا روز جمعه در این مورد گفت تا کنون بررسی نشانه های از افرادگرایی توسط قاتلان و اینکه آنان به طور بالقوه از سوی سازمان های تروریستی خارجی الهام گرفتند را برملا می سازد. مقامات گفتند تشفین ملک در رسانه های اجتماعی با گروه تندرو دولت اسلامی بیعت کرده بوده است. مجلس سفلای پارلمان جرمنی طرحهای حکومت در مورد پیوستن با کمپاین نظامی علیه گروه دولت اسلامی داعش در سوریه را تصویب کرده است. از جمع 598 نماینده مجلس جرمنی که در رای گیری دیروز شرکت کردند، 445 تن رای موافق، 146 تن رای مخالف و 7 تن هم رای ممتنع دادند. این مأموریت ارسال 6 جت اکتشافی نوع تورنیدو، یک کشتی نظامی برای کمک به محافظت از کشتی تیاره بردار فرانسوی شارل دوگل و حدود 1200 پرسنل نظامی را در بر می‌گیرد. اما جرمنی به کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده و روسیه در انجام عملیات هوایی بر سوریه نخواهد پیوست. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام برمیگردیم. اما اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. قندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1. گردیز آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2. و بامیان آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. مشکل پناهجویان افغان در سویدن، رئیس جمهور غنی در سفرش به این کشور چی گفت؟
من به خاطر موافقه به اینجا نیامدم. ما در تلاش یک رای حل مشترک این مشکل هستیم.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. با رئیس اتحادیه افغان ها در سویدن در مورد مشکل پناهجویان افغان هم مصاحبه کرده ایم.
تنها امسال 11,000 پناهجوی افغان زیر سن تنها به سویدن آمدند.
در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه میشنوید که یک خبرنگار معروف آذربایجان با اینکه در زندان به سر میبرد و گزارشدهی خود از نقص حقوق بشر و فساد اداری همچنان ادامه میدهد. بیشتر خواهید شنید. و در رنگهای زندگی امروز هم گپ گفته داریم جالب.
فعلا کس و قدر خوب نیست بازاره، بخاطر که سابق بود تمام مردم بودن در مقابل بودن.
گزارش اول ما این است که سویدن در نظر دارد که در 10 سال آینده 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کند. صدر اعظم سویدن این سخن را دیروز در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان درباره وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان بیان کرد. رئیس جمهور غنی همچنان در مورد مشکل پناهجویان افغان هم صحبت کرد که بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
صدر اعظم سویدن در دیدارش با رئیس جمهور افغانستان به حمایت اقتصادی و سیاسی کشورش تاکید کرده، گفت که در 10 سال آینده یک پلان کمکی را جهت رشد حقوق بشر و انکشاف پروژه های اقتصادی در افغانستان در نظر دارد. استیفن لووین دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان گفت
the long term commitment is there as we said
ما تعهد درازمدت کمک به افغانستان را داریم. این یک تعهد 10 ساله است که هیچ کشور در این زمینه ندارد و سویدن بر اساس این پلان 1 میلیارد دلار کمک میکند. امروز ما به یک توافق دیگر هم رسیدیم که بیشتر از این وعده ما را پشتیبانی میکند. اما تعهد قبلی ما بر جای آن باقی است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کمک و همکاری نظامی سویدن را مهم خوانده و گفت افغانستان به طور بی‌نظیر یک کشور غنی بوده و اما در عین حال مردم این کشور در فقر و ناداری به سر می برد. یک مسئله مهمه که قرار بود رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات سویدنی روی آن گفتگو و بحث کند، تعیین سرنوشت پناهجویان افغان در این کشور بود. نگرانی ها وجود داشتند که رئیس جمهور شاید با مقامات سویدنی موافقت نامه ای را امضا نماید که بر اساس آن حکومت سویدن صلاحیت رد مرز پناهجویان افغان را به دست آورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این مورد گفت: من به خاطر موافقه به اینجا نیامدم. ما در تلاش یک راه حل مشترک این مشکل هستیم. شرکا با یکدیگر کمک میکنند که خود را از وضعیت یک بحران آگاه سازند و چنان یک راه حل پیدا کنند تا مشکل آنانی که نیاز به کمک دارند حل شود. صدر اعظم سویدن گفت آنها در 2 ماه گذشته 80,000 پناهجو به این کشور آمده و آنها مجبورند که قوانین سختگیرانه را در مورد پناهجویان و مهاجران غیر قانونی عملی نمایند. استیفان لووین صدر اعظم سویدن در مورد سرنوشت مهاجرین غیر قانونی گفت با آنها از بهار سال آینده مطابق قوانین جدید برخورد صورت میگیرد. اما آغاز گفتگوها با حکومت افغانستان را در مورد توافق مهم خواند که بر اساس آن افغانانی که در سویدن مطابق قوانین این کشور پذیرفته نمیشوند دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد.
افغانای مقیم با مزارت رئیس جمهور افغانستان دیروز با شمار از نمایندگان نهادهای اجتماعی و مدنی افغانهای مقیم سویدن ملاقات کرد. در کنار دیگر مسائل روی مشکلات پناهجویان افغان هم گفتگو صورت گرفت. در این دیدار وزیر امور خارجه و سفیر افغانستان در سویدن رئیس جمهور غنی را همراهی کردند. مقیم نائب با نسیم سحر رئیس اتحادیه افغانها در سویدن در باره این ملاقات مصاحبه کرده و نخست از او پرسیده که بیشتر در این مورد معلومات بدهد. آقای سحر در این مورد میگوید:
مسائل اساسی مسئله مشکلات و جنجالایی که افغانا دارد در اینجا و خطر دیپورتی بود که ابتدا سر موضوع مهم مسئله تثبیت هویت افغانا بود، سر از این زیاد صحبت کردیم، سر امکانات اخراج اجباری و مسئله چگونگی بررسی دوسیه های پناهندگی افغانها در اینجا و در صورتی که اگر قرارداد عودت مهاجرین افغان امضا شود چی امکانات را افغان ها دست می دهد. در این مورد صحبت شد و مشکلات ها را اونا شنیدند. در اخیر اطمینان دادند که هیچ گونه قرارداد امضا نشده بلکه قرارداد همکاری با سویدن بود که این اولین کشور است که تعهد 10 ساله را امضا کردند.
خب در کنفرانس یا نشست خبری مشترک صدر اعظم سویدن گفته با حکومت افغانستان توافق کردیم افغانایی را که نمیپذیرند یا یعنی شرایط پذیرش به حساب تکمیل نمیکنند اونا را دوباره بازگشت میدن. در این مورد کدام مسئله مطرح شد؟
این مسئله مطرح شد. آقای رئیس جمهور گفتند که طرح بود که ما امضا کنیم ولی ما حاضر و امضای قرارداد نشدیم بلکه با آغاز مذاکرات موافقه کردیم که این موضوع بررسی شود و در نشست‌های بعدی سر چگونگی قرارداد، سر خود قرارداد صحبت شود، ولی آغاز مذاکرات اینا قبول کردن، نه چیزی دیگه.
در مورد 11,000 پناهجوی افغان که زیر 18 سال هستند و سویدن به شکل اتو بگویم غیر قانونی آمدن و بی سرنوشت هستند، در این مورد کدام تفسیری صورت نگرفت؟
ما یاد کردیم که همه کسا که من غیر قانونی میاد تعداد اندک است که با ویزا من و درخواست پناهندگی میکنه، ولی اکثریت مطلق مردم از طرق غیر قانونی وارد سویدن میشن یا وارد کشورهای اتحادیه اروپایی و تقاضای پناهندگی میده. این تعداد تقاضای پناهندگی داده. تنها امسال 11,000 پناهجوی افغان زیر سن تنها به سویدن آمدن که توافق در زمینه برگشت از اونا یا چگونگی برخورد از اونا اصلا مطرح بحث نبوده.
گفتگویی بود با نسیم سحر، رئیس اتحادیه افغانهای مقیم سویدن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. 7:45 دقیقه وقت کابل شد و اکنون هم فشرده تازه ترین خبرها. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است در کنفرانس موسوم به قلب آسیا در مورد اثرگیری پروسه صلح افغانستان نیز صحبت شود. قرار است اجلاس قلب آسیا این هفته به هدف ایجاد امانگی میان افغانستان و کشورهای منطقه در مورد مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و نیز فقر زدایی در اسلام آباد برگزار شود. نیروهای نظامی آمریکایی میگویند در رهایی نیروهای امنیتی افغان از یک زندان طالبان در هلمند سهم نداشتند. پاتریک رادر، سخنگوی قوای مرکزی نیروهای مسلح آمریکا، گفت که این افراد در نتیجه عملیات مستقل نیروهای امنیتی افغان رها شدند. هایدرال عبادی، صدر اعظم عراق، استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق در نزدیکی موصل را محکوم کرده و خواستار خروج فوری آنها شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که چند صد سرباز ترکیه برای آموزش نیروهای عراقی در جنگله جنگجویان داعش در شمال این کشور مستقر شدند. مقامات امنیتی امریکا در مورد حادثه تیراندازی بر یک اداره خدمات اجتماعی در کالیفرنیا تحقیق میکنند. در نتیجه این حادثه که روز چهارشنبه رخ داد، 14 تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است تشفین ملک و شوهرش سعید فاروق در این حمله مظنون دانسته شدند. و یک سرباز آمریکایی که در جمع نیروهای این کشور در افغانستان خدمت کرده و تجاوز جنسی بر یک زن و کشتن او اعتراف کرده است. وایت سمیت جونیر را که 28 سال عمر دارد بیمار روانی خواندند. این عسکر آمریکایی دیروز در محکمه در واشنگتن حضور یافت و به حبس ابد محکوم شد. سمیت در سال 2011 میلادی به خاطر تجاوز و کشتن یک زن به نام مارشالی در شهر نیویورک دستگیر شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب خواهید شنید و همچنان در مسائل منطقه میشنوید که خبرنگار معروف آذربایجانی با اینکه در زندان به سر میبرد و گزارش‌دهی خود از نقص حقوق بشر همچنان ادامه داده است. اما اکنون طبق وعده سیسمه عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
موضوع کشته و یا زخمی شدن رهبر نو طالبان ملا اختر محمد منصور باز هم سرخط بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی را تشکیل می دهد. هرچند خبرها در مورد برخورد مسلحانه در حلقه رهبری طالبان و زخمی و یا کشته شدن ملا منصور زد و نقیص می باشد، اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد این خبر در یک زمان به نشر رسید که قرار است به زودی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف ملاقات نمایند و بار دیگر برای احیای پروسه صلح افغانستان تلاش کنند. به نوشته روزنامه، اگر ملا منصور کشته و یا شدیداً زخمی شده باشد، این عمل یک ضربه جدی به پروسه صلح افغانستان خواهد بود، زیرا ملا منصور قرار معلوم یک شخص نزدیک به بعضی عناصر شبکه استخبارات پاکستان به شمار می رود و او یکی از رهبران طالبان افغان بود که نسبت به دیگر فرماندهان و رهبران طالبان تمایل بیشتر به صلح داشت. به نوشته واشنگتن پست، دو قماندان ارشد طالبان به خبرگزاری ها گفتند که ملا منصور با کلاشنیکوف هدف قرار گرفته و 4 گلوله به او اصابت کرده است. اما بعضی افراد دیگر طالبان از جمله سخنگوی آنها میگویند که این خبرها حقیقت ندارد. به نوشته روزنامه قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در این مورد تا حال معلومات نداده و حتی اگر ملا منصور زنده و یا زخمی باشد هیچ معلوماتی در مورد محل بود و باش وی وجود ندارد. روزنامه می افزاید درباره سرنوشت رهبر قبلی طالبان ملا محمد عمر هم هر زمان صحبت ها صورت می گرفت که یا مرده یا مریض است و یا زخمی. اما وقتی که خبر مرگ ملا محمد عمر اعلان شد و گفته شد که او 2 سال قبل وفات کرده، این خبر حتی برای مقامات استخباراتی آمریکا هم تعجب آور بود. نشریه ژورنالیستان بدون سرحد در شماره اخیر خود در مورد سفر یک هیئت این شبکه به افغانستان مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد که این هیئت در اوایل ماه نوامبر سفر یک هفته‌ای به افغانستان داشت تا یک راهنمای پوشش مراحل انتخابات را به ژورنالیستان افغان تقدیم نماید. به نوشته نشریه این هیئت با مقامات افغان ملاقات کرده و از آنها تقاضا نمود که اقدامات جدی را برای حفاظت از ژورنالیستان اتخاذ نماید. اما به نوشته نشریه هدف اساسی هیئت این بود که در آستانه انتخابات پارلمانی در افغانستان ژورنالیستان را تعلیم بدهند و راهنمای چاپی را که به زبانهای پشتو و دری ترجمه شده به خبرنگاران محلی افغان تقسیم کردند. این راهنما با کمک سازمانهای بین المللی ترتیب شده تا ماموریت و وظیفه خبرنگاران را در جریان انتخابات واضح بسازد. بنوشته نشریه به همین منظور هیئت شبکه ژورنالیستان بدون سرحد در افغانستان یک سیمینار را برگزار کرد که ژورنالیستان از کابل، کاپیسا، کندهار، بامیان، خوست، هرات، بلخ، ننگرهار، غزنی و کندوز در آن اشتراک داشتند.
حالا بشنویم که یک خبرنگار معروف آذربایجان با این که در زندان به سر می برد و گزارشدهی خود از نقص حقوق بشر و فساد اداری همچنان ادامه می دهد. این که این خبرنگار معروف کیست بیشتر در این مورد سلطان محمد سرور به شما می گوید.
هنگامی که خدیجه اسماعیلوفا در تالار یک محکمه استیناف در باکو عقب یک شیشه ضد عبور صدا قرار داشت، آخرین گزارش خود از نقض حقوق بشر را با سرعت منتشر ساخت. این خبرنگار تحقیق کننده می دانست که قاضی در جلسه 19 نوامبر می توانست با فشار یک تکمه میکروفونی وی را خاموش سازد، ولی او باز هم از قوت قلم خود کار گرفت و با سرعت 2 جمله نوشت و آنها را پیش روی شیشه گرفت. او نوشت که روز یکشنبه گذشته زندانیان اتاقهای 63 و 64 بلاک دوم به رسم اعتراض درها را می کوبیدند چون آنها لط و کوب و به طور غیر قانونی در کد قلفی انداخته شده بودند. خدیجه اسماعیلوفا که زمان با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نیز همکاری داشت، در مدت 1 سال حبس خود و فعالیتی که قبل از زندانی شدن به خاطر آن مستحق چندین جایزه شناخته شده ادامه داده است. اکثر گزارش‌های تحقیقاتی وی درباره موارد نقض حقوق بشر و فساد در ادارات دولتی آذربایجان، این کشوری غنی به نفت بوده است. آذربایجان در کنار بحیره کسپین موقعیت داشته و ذخایر هنگفت از نفت دارد. خانم اسماعیلوفا متعهد شده که از فعالیت خود دست بردار نخواهد شد. او با پوره شدن 1 سال از حبس خود، هفته گذشته یک پیام از طریق خانواده خود به رادیو آزادی فرستاد. خانم اسماعیلوفا در این پیام خود می گوید: من به مسیر و مبارزه خود ادامه می دهم. من تبسمی را که روز اول رفتن به زندان بر لبان خود داشتم هنوز هم دارم و خنده و شوخی هم می کنم. هنگام محاکمه احساس می کنم که من پیروز خواهم شد. خانم اسماعیلوفا به جرم گریز از پرداخت مالیه و تقلبکاری به 7.5 سال حبس محکوم شده است، ولی او این اتهامات را بی اساس و خنده آور می خواند. خانم اسماعیلوفا می گوید انگیزه راه اندازی این قضیه این است تا صدای وی خاموش و گزارش هایی که از فساد اداری در رده های بالای حکومت داده است به اعتبار ساخته شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
سر می‌زنیم به غور و مشتاقیم که شهروندان این ولایت از سفر غیر مترقبه سیما جوینده والی این ولایت که در یک موتر مسافربری و بدون محافظ از کابل وارد غور شده استقبال کردند و آن را نماد شجاعت و توانایی زنان در پیشبرد امور خواندند. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری خبرنگار ما در غور بشنوید.
سیما جیانده پس از آن مورد استقبال گرم صدها باشنده این ولایت قرار گرفت که سه روز قبل در یک سفر غیر مترقبه و بدون محافظ در یک موترینای فلانکوچ از مسیر شارهای ولایات میدان وردک و بامیان که انبار از خطرات ناامنی آن سخن گفته می شود وارد شریف فیروزکوه مرکز این ولایت شد. خانم جیانده از زمان برگزیدنش به حیث والی هموار در تلاش برجسته ساختن توانایی زنان در این ولایت بوده است و راههای پرخطر دیگری را که از جمله سفر در منطقه شاجوی ولسوالی دولین که خط مقدم نبرد بین نیروی امنیتی و طالبان بود نیز به این منظور پیموده است. این مقام حکومتی که بعد از دو شبانه روز وارد این ولایت شد، هدف از این سفرش بررسی مشکلات شارهای کابل بامیان و بامیان غور و همچنان بررسی مشکلات ولسوالی های لل و دولتیار که در مسیر این شارها واقع شده است ابراز داشت.
و این آمدن ما به عنوان از اینکه از این مسیر آمدیم به نام جاده مرگ صرف به این خاطر بود که توانایی ما همینقدر بود که ما اینطور قمشاری کنیم با مردم افغانستان و خود با جای گاهی کسانی قرار بدینیم که اونجا هر روز سربریده میشن و هر روز شهید میشن و هر روز اختطاف میشن و خود به همون جایگاه قرار دادیم که ما بتونیم همون مشکلات مردم رو درک کنیم و به همون فلنکوچی که همیشه اوها پایان میشیدن و توهین و تغییر میشدن به همون فلنکوچ شدیم. اگر با ما برابر میشدن با ما همچه عمل سربریدن اختطاف اگر انجام میدادن ما باکی نداشتیم چون هیچ برتری نسبت به وطندارای خود نداشتیم.
در همین حال فعالین جامعه مدنی غور با استقبال از این سفر والی غور میگن جیانده گزینه خوبی برای پست ولایت غور است و حکومت وحدت ملی باید از والی این ولایت حمایت کند. محمد حسن حکمی فعال مدنی که حضور خانم ها را در حکومت ارزنده میخواند تاکید میکند که حضور خانم جیانده به حیث والی در غور نشان دهنده حمایت حکومت وحدت ملی از زنان که آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند میباشد.
این خطر قبول کردن به عنوان مسئولیت پذیری یک اقدام بسیار نیک است. او با مردم با کلینیک ها در این مسیر مثلا دیدن کرده با مکاتب با مردم شما خبر دادن گلسولی دولتیار دو روز میشه مسیرش بسته بود آمد صحبت کرده ایرار مردم باز کردن. ما از دولت وحدت ملی میخواییم که واقعا وقتی یک والی زن به یک ولایت بسیار محروم که 13 سال توجه نشده با یک قدر فرد مسلح با یک قدر زورمند با یک قدر حکومت های موازی با یک قدر فقر و محرومیت که هست باید حمایت کنند. حمایت کنند تا یک زن به عنوان والی موفق بیرون شود و تا این یک کامیابی باشه برای دیگر زنان افغانستان. ما عنوان جامعه مدنی یکی از خواسته ها و تلاش های ما حضور زنان در رهبری اقتصادی اجتماعی سیاسی و نظامی افغانستان است.
از سوی هم شماری از باشندهای غور نیز سفر والی غور را بدون محافظ و در یک موتر مسافر بری نمادی از شجاعت و مصمم بودن وی برای خدمت گذاری توصیف کردند. آنها میگن که این تصمیم والی غور اعتماد مردم را نسبت به وی افزایش داده و باورمندی زنان را نسبت به توانایی که در وجودشان هست بیشتر ساخته است.
گزارش بود از قدیر غفوری و این هم گپ و گفته جالب.
رنگ های
زندگی
میشه خدا معرفی کنید؟
سلام، اسم احمد فرهاد است، یک تن از دکانداران شهرنو هستم.
اگر بگوین در دکان چی است چی میفروشین؟
در دکان والا از ما خود ادویات است و لوازم بهداشتی آرایشی خانم ها هست، از مردم هم تونن دیگر اطرا است که اطرا برند هم است که در مکمل اروپا استفاده میکنن دیگر لوازم آرایشی هم از همون رقم همین چیز هست.
چقدر وقت میشه کار میکنین؟
تقریبا یک 8 سال میشه من این کار است. بعد از پدوی کارم درسم میخوانم پنتون پیش میبرم.
مسئله استین؟
مسئله است.
کدام پنجه میخوانین؟
پنجه کامپیوتر ساینس.
کامپیوتر ساینس با کار دکانداری چقدر تفاوت داره؟
تفاوت خب بسیار زیاد است، اما چیزی که علاقه مندی خودم است او را بعد پیش میبرم و بخوانم. علاقه مندی زیاد به کامپیوتر ساینس است، به خاطر همی است که خرج تحصیل برای ویگاپا از او خواد.
چطور است کار بارتان میشه؟ مردم میاین سابق خوب بود
والا نیز سابق خوب بازار از امروز که در بسیار زیاد خوب بود فعلا کس و قدر خوب نیست بازاره، بخاطر که سابق بود تمام مردم بودن در مقابل بودن دیگه زیادتر جوانای ما زیادتر فامیلا رفتن طرف خارج دیگه از او خاطر بازار کمه که نسبت به سابق سکوت کرده.
قسم دیدم میشه در دکان نام خدا خوب پرجوش از همه چیز است. اگر پرسان کنم در دکان چی زیاد خودتان خوش دارین؟
در دکان والا زیادتر اطرام از هر خمتر بخواین از هر چی که بخواین لوازم آرایشی بگه پا، اما من از زیادتر اسپری خوشم میاد که اسپری استفاده کنم با دیسپری.
جوانان زیاد چی چیز می انستان میبرن؟
جوانا اول از یاتر از لوازم آرایشی حالا فعلا زیاد استفاده نکنن. در موقعیت که ما هستیم دیگه از قبیل فیس واش و اسکراب و اینی گپا زیاتر استفاده نکنن.
بچهای دخترا؟
والا دخترا خو زیاتر از لوازم آرایشی استفاده نکنن، میکاپ و پودر و گپا استفاده نکنن. دیگه بچه‌ها که از زیاتر فیس واش اسکراب دیگه گپا استفاده نکنن.
خب چی آرزو و هدف دارین برای آینده؟
برای آینده فقط درس خدا بخونم و در پلوش کار خدا پیش برم دوبار تجارت. امی هدف ما است که تمام جوانات باید درس بخونن، بخاطر که وطن ما که از بسیار عقب مانده، بخاطر که پیشرفت شود وطن ما پیش ترقی کنه، از اون خاطر تمام جوانات باید از درس بخونن، تحصیل کنن تا یک باشه که یک وطن صلح آرام داشته باشیم که تمام آرام باشه.
با رضایتان برسین، موفق باشین.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. و اکنون با احمد شبر باشید. سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی ستاره مشه در آزادی رادیو دریس.